احمد شیبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې مو هرکلی کوم. لومړی هم خبرونه. ټاکل شوی دی چې د طالبانو، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیران سبا په کابل کې سره وګوري. د پاکستان جیو نیوز د راپور له مخې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی، د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر امرسیال سټی اعظم اساق دار به د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې او د چین پاکستان د اقتصادي دهلیز پروژې د پراختیا په لارو چارو بحث وکړي. د اګست په پیل کې ټاکل شوی و چې امیر خان متقی په دې د اړخیز غونډه کې د ګډون لپاره پاکستان ته سفر وکړي، خو هغه مهال دا غونډه وروسته له دې لغوه شوه چې څرګنده شوه چې ملګرو ملتونو متقی ته چې نوم یې د بندیزونو په لیست کې دی د سفر اجازه نه ده ورکړې. د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت د دوشنبه پروسو ویل چې د لوګر په محمد اغا ولسوالۍ کې د عینک د مسو د کان د اکتشاف او استخراج تړون د 1500 کلونو په مخه تمدید کړ. په دې ډول د دې کان تړون تر 1540 کلونو پورې وغځول شو. د وزارت ویاند همایون افغان په کابل کې رسنیو ته وویل چې د تړون له تمدیدېدو سره په شرایطو کې څه بدلون نه دی راغلی. دا پروژه ولس کاله مخکې د ام سی سی په نوم یو چینایي شرکت ته سپارل شوې وه، خو تر دې دمه د دې کان د استخراج په چارو کې د پام وړ پرمختګ نه تر سترګو کیږي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې 211 افغانان چې جرمنی یې د کډوالو په توګه د منلو ژمنه کړې وه په زور له پاکستان څخه افغانستان ته شړل شوي دي. د دې وزارت یو ویان پرون په برلین کې وویل چې 1450 افغانان په پاکستان کې نیول شوي او د شړلو له خطر سره مخامخ دي. جرمنی ویلي چې له پاکستاني چارواکو سره په تماس کې دي تر څو ډاډ ترلاسه شي چې دا کسان د خپلې خاورې څخه نه ایستل کیږي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت تیرونه وویل چې 245 افغانان چې د پاکستاني پولیسو لخوا په کمپونو کې ځای پر ځای شوي وو د دې هڅو په پایله کې خوشي شوي دي. د طالبانو له واکمنۍ وروسته جرمنی لسکونه سره افغانان ومنل او اوس هم شاوخوا 2000 افغانان په پاکستان کې ژوند کوي چې جرمنی ته د داخلي دښمنۍ ترلاسه کړي دي. د ناتو عمومي منشي مارک روټه وایي د اوکراین لپاره د داسې امنیتي تصمیمونو د ورخې بحثونه روان دي لکه د ناتو غړو هیوادونو چې ترلاسه کړي دي. ښاغلی روټه په سپینه ماڼۍ کې د دوشنبه پورس د متحده ایالاتو له ولسمشر ډونالډ ترامپ، د اوکراین له ولسمشر ولودیمیر زیلنسکي او اروپایي مشرانو سره تر غونډې وروسته فاکس نیوز ته وویل چې واشنگتن د اوکراین لپاره په امنیتي تصمیمونو کې لیوالتیا ښودلې ده چې د ناتو د 15مې مادې په څیر به وي. روټه زیاته کړه په هغه څه چې بحث روان دی د ناتو غړیتوب نه دی، خو د ناتو د غړو هیوادو په څیر به دا تصمیم ورکول کیږي چې 15مه ماده یې روښانه وي، یعنې د ناتو پر یوه غړي برید د ناتو پر ټولو هیوادونو د برید په معنا دی. زیلنسکي تر دې مخکې د ناتو تړون د 15مې مادې پر اساس له لویدیځ څخه د مرستې د تصمیمونو غوښتنه کړې وه. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اورئ. وړاندې په سپینه مړۍ کې د اوکراین د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د مهمې غونډې جزئیات تر کوو. د بخښنې نړیوال سازمان داسې هڅې پیل کړې دي چې پر طالبانو فشار زیات شي چې د نجونو او ښځو حقونو ته غاړه کیږدي. په خوست کې د نیمه لوړو روغتیایي زده کړو په سلګونو فارغان له کلونو راهیسې د فراغت وروستۍ ازموینې ته انتظار دي.
د اگزیټ اگزام چې ورنه کې نه په مؤسساتو کې دنده ترسره کوای شي، نه دته د دولت څخه ډیپلوم ورکوله کېدای شي او نه مخته تلای شي چې د لیسانس وکړي.
په پاکستان کې د یوې مدني فعالې فوزي خان څرګندونې لرو چې خپله د افغانستان ده او له یوه پاکستاني سره یې واده کړی.
د افغانانو کډې روانې دي، چې له سهار موږ هر ممکن کوشش کوو چې د بارډر کې سیسټم زموږ د افغانانو مشکلات دي هغه باندې وغږیږو.
او په دې خبرونه کې
بوس کې چې ما د ډریورۍ په حالت کې، د بایسکل چلولو په حالت کې، اغم په هغه وخت کې چې کله ما زنګ راشي ضرورت په وخت کې زیات دومره نه استفاده کوم.
ډاکټران د غوږ د استعمال په برخه کې یو لړ سپارښتنې لري، دا هم په خبرونه کې اوریدل شي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته ټلیفون وکړ چې د اوکراین له جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکي سره د مخامخ لیدنې کتنې چارې تنظیم کړي. شاغلی ترامپ دا څرګندونه د اگست په 13 د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره په سپینه ماڼۍ کې له زلنسکي سره یو په یو تر لیدو وروسته وکړي او بیا یې له اروپایي مشرانو سره هم پر دې موضوع خبرې وکړي. ترامپ وویل چې د غونډې ځای لا تر اوسه نه دی ټاکل شوی، خو مرستیال ولسمشر جی ډی وینس، د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو او ځانګړی استازی سټیف ویتکوف له روسیا او اوکراین سره همغږي کوي. د جرمني صدر اعظم فریدریخ مرتس وویل چې دا غونډه به په راتلونکو دوو نیو کې ترسره شي. ترامپ خپل خواله رسنۍ تروت سوشل کې ولیکل چې دا د وی جګړې لپاره چې له نږدې څلورو کلونو راهیسې روانه ده ډیر شلمړی ګام دی. بل لورته په بهرنیو چارو کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین سلاکار یوری اوشاکوف وویل چې د ترامپ او پوتین د ټلیفوني مکالمې پر مهال دواړو لوریو د مسکو او کیف ترمنځ د مخامخ خبرو د ادامې ملاتړ وکړ. اوشاکوف په یو بیان کې وویل په لوړه کچه د اوکراینی او روسیې استازو د خبرو پر موضوع هم خبرې وشوې. نوموړي بیا وویل چې ولسمشرانو پوتین او ترامپ دا سره ومنله چې د اوکراین او نورو نړیوالو مهمو موضوعاتو په اړه به له نږدې په تماس کې وي. د اوشاکوف له څرګندونو دا نشکاري چې پوتین دا منلې ده چې مخامخ به له زلنسکي سره خبرې کوي. ترامپ په سپینه ماڼۍ کې له زلنسکي سره د لیدو پر مهال وویل چې واشنگتن به د کیف د امنیت په چارو کې ونډه واخلي. ترامپ زیاته کړه کله چې د امنیت مسله مطرح کیږي نو د ډیرو مرستو موضوع ورسره یوځای کیږي. ترامپ یې وویل چې اوکراین د اروپا لومړی کرښه ده، خو موږ هم غواړو چې مرسته ورسره وکړو. د ترامپ او زلنسکي تر خبرو وروسته د جرمني صدر اعظم مرتس، د ناتو سرمنشي مارک روته، د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون، د بریتانیا صدر اعظم کایر سټارمر، د ایتالیا صدر اعظم جورجا ملونی، د اروپای کمیسیون مشر اورزلا فون دیر لین او د فنلند صدر اعظم الکساندر سټاپ له دې غونډې سره یوځای شول. تر دې خبرو وروسته ترامپ وویل اروپا کولی شي چې له روسیې سره د سولې تړون د وی برخې په توګه د اوکراین لپاره امنیتي تضمینونه چمتو کړي چې متحده ایالاتونه به د څارنې رول په غاړه واخلي. ترامپ په تروت سوشل کې ولیکل چې د غونډې په ترڅ کې د اوکراین لپاره د امنیتي تضمینونو په اړه بحث وشو چې څه ډول تضمین به اروپایي هیوادونه له متحده ایالاتونو سره په همشغۍ چمتو کړي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي له ترامپ سره تر یو په یو کتنې وروسته د دې غونډې ستاینه وکړه او ویل چې دا ډیر ښه مذاکرات وو. دا غونډې د اګست په 15 په الاسکا کې د روسیا او امریکا تر سرمشیزه وروسته وشوې. د امریکا ولسمشر د اګست په 13 وویل چې د دې هدف دا دی چې د اوږدې مودې په مخه سولې وشي چې د همدې لپاره اوربن ضرور نه دی. ترامپ زیاته کړه چې پوتین هم همداسې څه غواړي، خو د جرمني صدر اعظم مرتس وویل چې د سولې تر لاسه کول پیچلی دي او د دې میز شاوخوا ناست ټول هیوادونه لومړی اوربند غواړي. مرتس له ولسمشر ترامپ څخه وغوښتل چې پر پوتین فشار راولي چې په درې اړخیزه غونډه کې برخه واخلي. د فرانسې ولسمشر ماکرون بیا وویل چې وروسته باید غونډه درې اړخیزه نه وي، اروپا هم باید په دې غونډه کې ګډون وکړي. د جرمني صدر اعظم روسه د اوکراین لپاره د امنیتی تضمینونو پاړه د ترامپ د اعلان هرکلی وکړ او ویل چې د سپین ماڼۍ غونډې له تمې څخه زیاتې وي او زیاته کړه چې داسې احساس را پیدا شوی دی چې دا د اوکراین د پریکړو لپاره مهمه ورځ دی.
لښخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
لا نړی
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې طالبانو په افغانستان کې د واک له ترلاسه کولو څلور کاله وروسته په بشپړ معافیت د هیواد د خلکو شون بیچاړولو ته دوام ورکړي. د دې سازمان د جنوبي اسیا څنګ پرون په خپل اکسپانه ل خلکو غوښتل چې د دې سازمان د یو وژده غشتنلیک پلاسلیک کول دي د طالبانو د حساب ورکونې او لښو ومنجونو د ملاتړ لپاره نړیوال فشارونه زیات کړي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې نړۍ د ازادۍ او عدالت لپاره د افغانستان مبارزه لپاره نسې غورځولای او باید په دې هیواد کې د بشري حقوقو د ملاتړ لپاره اقدام وکړي. د دې سازمان د جنوبي آسیا څانګې د دوشنبه په ورځ د اگست 13مه په خپل ایکس پانه لیکلي چې طالبانو پر افغانستان له څلور کلنې واکمنې راهیسې له سزاګانو په بشپړ معافیت سره د افغانانو د ژوند ویجاړولو ته دوام ورکړی دی. دغه سازمان له سزاګانو د مسؤلیت پای څلور کله بې عدالتي د هشتکونو په کارولو له ټولو غوښتي چې د دې سازمان د تومار غوښتنلیک پلاستیکولو د طالبانو د حساب ورکولو او د ښځو او نجونو د حقونو د ملاتړ لپاره نړیوال فشار زیات کړي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې د طالبانو د واکمنۍ څلورو کلونو وروسته هم د دوی قضایي سیستم د حقوقي اصولو له پراخو سرغړونو سره مخ دی. که څه هم د طالبانو حکومت وایي چې د دوی محاکم اسلامي شرعي قوانین پلي کوي، خو دې سازمان ټینګار کړی چې د طالبانو قاضیان پرته له څارنې او د شخصي نظر پر اساس پریکړه کوي. محکمې غیر علني او غیر عادلانه دي او د مدافع وکیلانو نشتوالی او د ورته جرمونو لپاره د مختلفو سزاګانو ډیری وختونه د شکنجې او درو وهلو لامل کرسی. په ورته وخت کې یو شمیر مدني فعالان وایي چې د افغانستان د وضعیت په اړه نړیوال خبرګونونه تر دې دمه د خوشنۍ څرګندولو او اعلامیو خبرولو پورې محدود دي چې د افغانانو د وضعیت په ښه کولو کې کومه مرسته نه ده کړې. له دې ډلې رازیا برومند ازادي راډیو ته وویل چې د نړۍ لخوا د عملي اقداماتو د نشتوالي دوام د افغانستان لپاره نه جبرانیدونکې پایلې درلودلی سي.
باید جهان دیگه نظارهګر نباشه، عملا باید اقدام بکنه، از طریق فشارهای دیپلماسی میتونه باشه، از طریق تحریم‌های مالی و اقتصادی و...
نړۍ باید نور یوازې ننداره و نکړي، باید عملا اقدام وکړي. دا ممکن د دیپلماتیک فشار یا مالی او اقتصادي بندیزونه للاره وي. په ځانګړي توګه په دې وروستۍ کې د لاهې محکمې له نیکه مرغه د طالبانو مشران محکوم کړی دی، او په دې برخه کې هم باید عملي اقدامات وشي، او نه باید دا ډول ظلمونه او جرمونه عادی او سپین کرلای شي.
که څه هم د طالبانو حکومت ټینګار کوي چې د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، خو د 2021 کال په اگست کې وخت له رسیدو وروسته په افغانستان کې د ښځو پر تعلیم، کار، سفر او نورو فعالیتونو بندیزونه او محدودیتونه لګولې دي. سربیره پر دې د ملګرو ملتونو په ګډون بیلابیلو نړیوالو سازمانونو د یو شمیر ملکي وګړو، نظامیانو او د تیر جمهوري نظام کارمندانو، بشري حقونو فعالینو او افغان خبریالانو پر وړاندې د نیولو، شکنجو، جبري ورکېدو، بندي کولو، بدني سزاګانو او د دوی پر وړاندې د ګواښونو او د خلکو د ژوند په بیلابیلو برخو کې د سختو محدودیتونو لګولو راپورونه خپاره کړي دي. نړیوالې ټولنې په وار وار له طالبانو غوښتي چې په ځانګړې توګه پر ښځو او نجونو لګول سوي محدودیتونه لرې کړي او په بشپړ توګه دې د بشري حقونو درناوی وکړي، او ټینګار یې کړی چې د دې مسلو له حل پرته به طالبان په رسمیت ونه پیژني. د جرمونو نړیوالې محکمې ICC د جولای په 8مه نیټه د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخونزاده او د دوی د قاضي القضات عبدالحکیم حقانی د نیولو امر هم صادر کړ. د یادونې ده چې د بخښنې نړیوال سازمان په تومار غوښتنلیک کې راغلي چې په داسې حال کې چې د افغانستان خلک په یو نه ختمیدونکې ویره کې بند پاتې دي، نړیوالې ټولنې هیڅ معنا لرونکی اقدام نه دی کړی. وړاندې راغلي چې سختې خبرې به دا ظلم ونه دروي، بلکې په ټکو یې پرېکړنده اقدام ته اړتیا ده، او د نړۍ په کچه ټول حکومتونه باید په افغانستان کې د دې ځپونکي دورې د پای ته رسولو لپاره عملي ګامونه پورته کړي.
د بریتانیا چاپ ډیلی میل رسمانی راپور ورکړی چې د ایران د سپای پاسداران ځواک څلور چارواکي له طالبانو د بریتانیا د پخوانیو افغان همکارانو د افشا شوي لسته ترلاسه کولو لپاره کابل ته تللي. د راپور له مخې ایران او طالبان د دغو کسانو د نیولو په برخه کې له یو بل سره همکاري کوي. په راپور کې راغلي چې د سپا دغه کارکوونکي ملکي حکومت ته له معلوماتو ورکولو پرته کابل ته تللي. د طالبانو د حکومت رسمي سرچینو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. دغه کار ایران کې میشت د بریتانوي ځواکونو پخواني افغان کارکونکو اندیشمن کړی دی. تفصیل په دې راپور کې
په داسې حال کې چې یو ځل بیا د زرګونه برطانوي پوځیانو د هغو د پخوانیو افغان همکارانو او د برطانیا د ملکي مامورینو شخصي معلومات د افشا کېدو له خطر سره مخ شوي، د برطانیا چاپ ډیلی میل ورځپاڼې راپور ورکړی چې د ایران د سپاه پاسداران ځواک څلور چارواکي له طالبانو د برطانیا د پخوانیو افغان همکارانو د مخکینی افشا شوي لیست د ترلاسه کولو لپاره کابل ته تللي. دغه ورځپاڼې په خپل تازه راپور کې چې دوشنبه د اګست په 13مه یې خپور کړی ویلي چې ایران او طالبان د دغو کسانو د نیولو په برخه کې له یو بل سره همکاري کوي او کابل ته ورغلو ایراني چارواکو له طالبانو د یاد لیست غوښتنه کړې.